لاس بجشوی دا سجی رو دا دی سات پخ پراوانه که زحمت چی بر ساسو کور پیم. السلام علیکم. په پنشیر کې د طالبانو امنیت قمندان مولوی داد محمد بطار د مقاومت د ملي جبهې دا ادعا رد کړ چې په پنشیر ولایت کې ځینې سیمې نیولې دي. مولوی بطار وایي چې پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، بیا بیرته د غرونو څوکو ته پشا شول. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې ویان صفقت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دي چې د دوی وسلوالو د پنشیر په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. همداراز عبدالاخیل دره له طالبانو پاکه کړې ده. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد پول بیدیس کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړ. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښار ته انتقال شوي دي. د جرمني د کورونا او چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ ډیر شپیکل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د داخلېدو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 19,000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکران د سر اعظم مرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 500 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ویرشچوک پرون پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفسټال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې له افغانانو سره دې نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکو شینکي کړوخیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په اړه وړاندیز کوي.
ځینې کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته دا کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم باوري چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک د جوړېدو ژمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 ورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل وکړو چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډېره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بیوزلۍ اندېښنه ښودلې او وایي چې په تیره مارچ میاشت کې ډېرو لږو افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتو بېلابېلو ادارو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکو فقر په اړه خبرداری ورکړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچاوي چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافي خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون له دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 90 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول د اشاره په ترڅ کې زیاتوي، هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغیزمن شوي دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیاوړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې نهو میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې که څه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو لا هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د ړنګ شوي ولسي جرګې غړي شنکی کړوخیل په دې باور ده چې مرستې کېږي، خو د مرستندویو مؤسسو او طالبانو ترمنځ سمه همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل له اغلي کړوخیل څخه وضاحت غوښتی دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي، دا مرستې به بندې نه شي یا به کموالی پکې رانه شي؟
مثبت نظر باید نه بند شي او نه کمال، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې مېرمنې سرپرستی کېږي د هغو کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحقه کورنۍ ته دا کومکونه ورسېږي.
یو ښه منجمنت، یو ښه اداره به څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولی شي؟
خب په هر صورت اوس خو کوم هغه اعتماد په طالبانو سره نشته ده، یا ورسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنیزو سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینو مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید فشارونه را نه وړي، بلکې همکاریانې وکړي. او هغه څوک چې مستحق ښي کومک اخیستل لپاره که هغه هر څوک مستحق وي هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، بااسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې د هغې له لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګذار له طریقې وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلفې شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې د هغل طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي. او مؤسسات هم باید یو اندازه زیار وباسي او بین المللي ټولنه خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشترکاً کار وکړي، مطمئنن چې پسته شفافیت هم زیاتره وي او مستحقین هم زیاتره مثلا پلیس کې راشي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه ښځو ته مستحق او ښځو ته چې اکثرا کونډې او بېوزلې مېرمنې دي او د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، اکثره دا مېرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځایه پورې نه رسیږي، او د طالبانو د محدودیتونو له کبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې هغو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل شي، تر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه مستحق سي. اوس خو ټول مشکلات هم دا چې دوی ښځې له کار نه منع کړي دي، ګشت و ګذار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوه شي چې دا کومه مؤسسه ده په کومه ساحه کې کار کوي، تر څو پورې هغه مستحق کورنۍ هغه سي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل ګذار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنن چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثریت کسان به مثلا په دې کې شامل سي. اوس خو فقط خپله مؤسسه شوله او طالبان هم په دې باندې فشار راوړي، او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکی کړوخیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي او له جګړو اغېزمنې ښځې هېرې نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبان حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د یو لوی صنعتي پارک د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیګا ازادي راډیو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوتلې تخت سیمه کې جوړی شي.
پارک صنعتي ولایت میدان
وردګ صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جریبه ځمکه کې په کوتل تخت سیمه کې د قروغ غره په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانونه کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغلی زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبرې پخوا او شل وسویشلې او ډیر لسنوي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. روانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 وریزو لوبو ټورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې ټورنمنت لوبي به ملي لوبغاړي او نوي چیرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 50 وریزو لوبو ټورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني ټورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې ټورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوانو لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې پاین حال کې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیگونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبي کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه په شل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړي چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډل کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 50 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په څلورو ورونو کې 46 منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ډګره بل دا خبر لرو چې د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې.
د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 50 ټیمونو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره سوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکی عالم اندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې ترسره سوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به و. داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفر و، خلک زیات دي. نو دلته دي 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیابه لوبه وه او زیات خلک یعنی بېخي داسې وبوله چې تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو او خلک هم بېخي زیات وو او خلکو ډېره خوشحالي م کوله او زیات خوشحاله مولو.
د دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوې وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پرګرام و چې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ، او دریم مقام